السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو په لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د روانې جګړې د پرمخ بیولو وړتیا لري. دا وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي له وتلو وروسته هم د افغان پوځ ملاتړ کوي او د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وایي دې غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر د همکارو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
دا غونډه د قطر په بلنه او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ ترسره کیږي. د سولې دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده دي او طالبان تیرو څو ورځو کې د لږ تر لږه شپږو ولایتونو مرکزونو ته ننوتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد د دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې د جنرال میلی دغه څرګندونې کړې دي. جنرال میلی ویلي د ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد د دفاع وزیر د لارښوونې له مخې د اړتیا په صورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر بایدن د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر دې ډلې د امریکایي B-25 بم غورځونکو الوتکو حملو ته اجازه ورکړې ده. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړه ییزه حل لار نه لري او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. د ناټو دغه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو پروسه هم دوام لري. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې طالبان باید بریدونه ودروي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. دا وروسته له هغه چې چارواکو یو اتکلان هندو هلک مقدساتو ته د سپکاوي د سختو قوانینو پر اساس تورن کړ. دا مسأله د دې سبب شوې وه چې یو شمیر خلک په سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هم برید وکړي. د راپورونو له مخې دغه هلک د پنجاب د بهونګ کلي د یوه دیني مدرسې په کتابتون کې باولې کړې وې، نو ځکه مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سزا اعدام دی. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یوه یاداښت کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15مې پورې ځان د کرونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. په متحدو ایالاتونو کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره ښایي دا نیټه رامخته شي. دا به په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین یو مهم امر وي چې په ترڅ کې به د متحده ایالاتونو د اردو څخه باندې 2 میلیونه فعال او احتیاطي پرسونل واکسین شي. په پام کې و چې دغه امر پرون دوشنبه صادر شي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن ویلی چې په دې برخه کې د ولسمشر جو بایدن منظوري ته منتظر دی. ولسمشر بایدن تر دې مخکې د فدرالي پرسونل پر هغو غړیو چې نه دي واکسین شوي د ماسکونو د اغوستو په ګډون یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د یو کلنې کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوي تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. د تیر کال د اگست په 9مه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکا بیا ځان ګټونکی اعلان کړ. د هغه مخالفان وایي په دې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او پر ضد یې پراخې مظاهرې هم شوې دي. له دې مخکې هم نړیوالو د بیلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر نږدې کړی او یو شمیر ادارو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. په دې خپرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام درته خپرېږي، خو لنډه خبري برخه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر بیا ویلي څه چې په افغانستان کې روان دي ملامتیا باید په پاکستان ونه چول شي، حال دا چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان په لانجه کې پاکستان ګرم بولي.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي این کربي د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېرې په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښیي. خو افغان چارواکي تر ډېره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خواته را لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي. د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منسولین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګېږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولې او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړی باید پر پاکستان وانهچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یوه بیرونکې سناریو ده، خو ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ پیکه کړی دی. د هغه په وینا ان طالبانو تر اوسه د دوی په غوښتنه د سپین بولډک بندر هم نه دی پرانستی. خو د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي حبیبه سرابي وایي د جګړې په ډګر کې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو تر شا د هغوی د سیمه ییزو ملاتړو مرسته ده. نوموړي له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د افغانستان وضعیت چې په وروستیو څو ورځو کې چې طالبانو لږ تر لږه د شپږو ولایتونو پر ښارونو ولکه ټینګه کړې دومره خراب شوی وویل دوی طالبان ملاتړ ترلاسه کوي، دوی د سیمې له هیوادونو ملاتړ ترلاسه کوي، دوی زموږ د ګاونډیو هیوادونو او ښایي هم د خلیج د یو شمېر هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري. اغلی سرابی دغه راز په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان له یوې خوا وایي چې سولې ته چمتو دي، خو له بلې خوا پر ښارونو پرلپسې حملې کوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي وژني. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
د همدې غونډې په تړاو مې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له ستر سلاکار عزیزالله فضلي څخه پوښتلي چې دا غونډه له تېرو هغو سره څه توپیر لري.
د دې غونډې توپیر نسبت د تېرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین و روسیه دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بدو شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و، او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډېره هغه استازي دي چې دوی په روسیه کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی و، او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په کوربتوب باندې تیره غونډه شوې وه، او اوسنۍ غونډه کې به هم په دې باندې بحث کېږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د اوسنۍ مشکل د حل لار پیدا کړي. ډېر بحث به پر دې باندې کېږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغسې بارونیو هیوادونو په حضور کې واضح وي. ځکه بلدر هر وخت و شرایط ډیر نازک دي. نو هیله مو هم دا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او خپل هغه پوره توان سره د افغانستان د اوسني مشکل ته د پای ټکی کېږدي.
وروستۍ پوښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو راچی، د پاکستان کوم استازی پکې حضور لري او کنه چې هلته عملاً خبرې ورسره وشي؟
معلومات خو دا دي چې د پاکستان پلاوی به هم حضور لري.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوریدونکو، اوس هم لجمن سره سم وار رسیږي د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې، لکه د نورو ورځو په څیر، راځئ چې دې ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي چې لا هم د شاوخوا لسو ولایتونو په مرکزونو کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې دا مهال ښارونه هم د ځمکې او هم د هوا له لارې تر اور لاندې دي، او د خلکو کورونه نړېدلي، دوکانونه او مارکیټونه سوځېدلي. روغتون، ښوونځی، جومات، پوهنتون او بل هیڅ ځای خوندي نه دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ډېری خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي، او آن ځینې خلک دومره موقع نه لري چې مړي ښخ کړي او د ټپیانو درملنه وکړي. د لیکوال په وینا که طالبان په زور او جګړې ښارونه نیسي بریایې ګڼي، او که حکومت د بمبارۍ او د جګړې له لارې ښارونه بیرته نیسي د طالبانو ماتې او خپله بریایې ګڼي. خو په باور دواړه لورې هیروي چې د ښار د ورانۍ او ویجاړۍ په بیه بریا هیڅ معنی نه لري. لیکوال پوښتنه کړي که طالبان ښار نیسي خو ښار ړنګ شوی وي، دوکانونه او مارکیټونه سوځېدلي وي، او عامه شتمنۍ لوټل شوې وي، نو دې ته څنګه بریا وویل کېدای شي؟ د سر مقال لیکونکي ټینګار دا دی چې د جګړې دواړه لوري باید دا درک کړي چې د بریا او یو دبل د ماتولو د هڅې ولس او هیواد ماتولو هڅې دي، او دا نه خلک غواړي او نه هم د افغانستان په ګټه دی. هیواد ورځپاڼې د روان کړکېچن وضعیت په تړاو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اندېښنه اخیستي چې دغه حالت یې په هیواد کې د پانګونې په وړاندې ستر ناورین او لوی خطر بللی، چې په ښارونو د طالبانو د بریدونو له امله خصوصي برخې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. ورځپاڼې لیکلي چې د جګړې د ښکېلو غاړو له لورې د بازارونو او خصوصي تاسیساتو په ورانېدو سره له هیواده سلګونه میلیونه ډالر پانګه ایستل شوې، او ګڼ نور سوداګر په هیواد خپلو پانګو ته اندېښمن دي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت او ولس باید د خپل برخلیک په اړه سمه، معقول او پر ځای پریکړه وکړي. خو د ورځپاڼې په وینا که نړیواله ټولنه د روان ناورین مخه ونه نیسي، په تیرو شلو کلونو کې به د خصوصي سکتور په برخه کې شوي پرمختګونه په سین لاهو شي. او هشت صبح ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت په تړاو لیکلي، په افغانستان کې جګړه په بې ساري ډول پراخه شوې ده. وړاندې راغلي په اتلس ولایتونو کې جګړه روانه ده، او تر دې دمه په جګړه کې له زرو څخه ډېر ملکي وګړي وژل شوي، په زرګونه نور بې ځایه شوي، او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لړۍ لا هم دوام لري. د لیکوال په وینا وضعیت دومره خراب دی چې